دوستانو ستړي مشي وخت د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه لرو خبرونه لرو خو د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته څنګه شوې مخکې لدینه چې د ازادي رادیو مجله او ریپورتونه دروورو په مخړې د دې سات خبرونه ته دا افغانستان له بیلا بیلو ولایتونو څخه د نخټو او جګړو ریپورتونه ورکړل شوې په ترڅ کې د بغلان ولایت گزرګا نور ولسوالي چې له څو میاشتو راهیسې د طالبانو په ولکه کې و د چارواکو په وینا د طالبانو له کنټرول وتلې ده. راپورونه وایي چې د روسیې پوځي الوتکو د سوریې په ادلب ولایت کې په یو هوایي حمله کې لس تنه ملکیان وشل دي او متحده ایالات ایران ته د بشري مرستو د لیږلو د یو نوي چینل د جوړېدو خبر ورکړي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه افغان چارواکي د بغلان ولایت گزرګای نور ولسوالي چې له څو میاشتو راهیسې د طالبانو په ولکه کې و د دوی له واکه وتلې. د بغلان سرپرست والی عبدالقدیم نیازی تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل چې گزرګای نور پرون مازیګر له یوې درنې جګړې وروسته د دولتي ځواکونو لخوا ونیول شو. دوی پر گزرګای نور ولسوالی لڅو استقامتونو تعرض شو چې په نتیجه کې ټول سیمه د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلې. دا طالبانو مرشلي ولسی پاتونوالو امنیتي ځواکونو ونیول او طالبان تښتیدل. خغل نزه زیاتوي چې په دې جګړه کې طالبانو ته درنه مرګ شو بل وخت خود شمیر پاړی څونه ویل. طالبانو د دې د پاړه تر اوسه تبصره نه کړې. گزرګای نور د بغلان ولایت ختیځ ولسوالی د چې په تیر یو کال کې څو ځلې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شوې ده. اخوا په شمال ختیځ کې د پامیر قلی اردو په کندوز ولایت په هوایي عملو کې د دریو سرګروپانو په ګډون د اتو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. 211 پامیر قلی اردو وایي د هوایي حملې پرون ماسپخین مهال په دشتي ارچی ولسوالۍ کې د طالبانو د سوق او ادارې پر یو مرکز وشوي چې په نتیجه کې عبدالله عمری او نومان چې د طالبانو ځایي سرګروپان وو له 15 نورو طالبانو سره وژل شوي او درې نور یې ټپیان دي. دا فاریاب امنیتی چارواکی په دې ولایت کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو د پایل خبره کوي. دا فاریاب امنیه کمانډان جنرال غیب الله سعادت رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د شاهین 112 پنوم عملیات پرون د دې ولایت په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې پایل شول او هدف یې د مسار مایمنی د لومړی نمبر لوی لارې په وګدو کې د وسلوالو مخالفانو زپل دي.
شاهین 112 در ولسوالۍ
دوی په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې شاهین 112 عملیات د ملي اردو ملي پولیسو او ملي امنیت د ځواکونو په ګډون پایل شول. امنیتي ځواکونه په څو کلو کې کور په کور تلاشي کوي څو موږ خپل هدف ته ورسیږو. د فاریاب سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې د میمنې مزار شریف ترمنځ زلوې لارې ډېره برخه لسپاندې دوه کلونو راهیسې د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې ده. د افغانستان د نولسکلنو کرکټ لوبډله نن د نولسکلنو د نړیوال جام په کوارټر فاینل پړاو کې د پاکستان له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته وسی. د افغان لوبډلې سر روزونکي رئیس احمد زی ازادي رادیو ته ویل چې د لوبغاړو لخوا پوره چمتووالی نیول شوی او د هیله مند دي چې لوبه به وګټي.
که خدای کول لکه دغه د تیرو لوبو کې یا د افغانستان لوبډلې چې په دغه جام جهاني کې څنګه لوبې ترسره کړې دي میچ ته لوبغاړي چمتو دي. که خدای کول او ان شاء الله د الله تعالی رضا وه سیم فائنل ته به د افغانستان لوبډله ورته لاره پیدا کړي.
د افغانستان د 19 کلنو ټیم په پاکستان ته څلور ځلې ماته ورکړې ده او په سګنی نړیوال جام کې هم تر دې د مخبل دوه لوبې چې یوه له کوربه جنوبي افریقا او بل له متحده عربي اماراتو سره دواړه ګټلې دي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. ریپورتونه وایي چې د روسیې پوځي الوتکو د سوریې په ادلب ولایت کې په یو هوایي حمله کې لس تنه ملکي وګړي وژلې. روسیې دا ادعا سمدستي رد کړې. د سوریې د بشري حقوقو د سار ډله چې مرکز په لندن کې دی او د سوریې د ملکي دفاع ټولنې پرون وویل چې په اریحا ښار کې د تیر شپې په هوایي حمله کې یو روغتون او یو نانوایی په نښه شول. دوی وایي چې په وژل شوو او ټپیانو کې ماشومان او میرمنې هم شامل دي. د روسیې دفاع وزارت دا ریپورټونه رد کړل او وایي الوتکو په دې سیمه کې هیڅ بمباري نه ده کړې خو د سوریې لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمس جیفري پرون وویل یوازې په تیرو درې ورځو کې د روسیې هوایي ځواک په سیمه کې 200 هوایي بریدونه کړي. ادلب ته نږدې د اتو کلونو راهیسې د وسلوالو مخالفانو اډې دي او دا یې وروستی سنګر بلل کېږي. د سوریې حکومتي ځواکونه وستدي ولایت پر لور د پرمختګ په حال کې دي. متحده ایالات ایران ته د بشری مرستو د لیګلو د یو نوی چینل د جوړیدو خبر ورکړي. د امریکا د خزانه وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د ایرانی ناروغانو لپاره پرته لدی چې د ایران حکومت دخیل وي د سویس لاري د پیسو د لیګ میکانیزم بشپړ شوی. په بیان کې راغلی چې دا میکانیزم د ایران خلکو ته د بشری مرستو درسول لپاره جوړ شوی، خو ډاډ ورکوي چې ایران ته به عواید او پیسې ناستول کیږي. واشنگتن تهران تورنوي چې له دې ډول چینلونو د ځان په ګټه او د تروریزم د ملاتړ لپاره کار اخلي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې پر ایران د سرطان د علاج او د وجود د غړو د پیوند اړوند درملو د پلورلو او سپارلو بهیر بشپړ شوی دی.
A few months ago we announced we were working with the Swiss on a
دوی مکتوم یشتم خلان وکړ چې ایران ته د بشری مرستو د استول لپاره له سویس سره په ګډه د مالی چینل پر جوړولو کار کوي. له شرکتونو غواړو چې پر غذایی موادو، درملو، طبي وسایلو او کرنیزو محصولاتو د بندیزونو له مافیات څخه ګټه واخلي. دا ډیره خبره ده چې په سرطان او نورو ناروغیو اخته ایرانیان چې د وجود د غړو پیوند ته اړ دي وسته دي چینل له لارې د علاج امکان ترلاسه کړي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر تهران د امریکا د نوو بندیزونو د لګولو خبر هم ورکړه. وی ویل نوې بندیزونه د ایران پر اټومي سازمان او د دې سازمان پر مشر علي اکبر صالحي لګول شوې دي. او د روغتیا نړیوال سازمان په چین کې په کورونا وایروس د اخته کسانو د مړینو له زیاتېدو وروسته دا نړیواله مسله بللې، خو ویلې دي چې د دې ستونزې له کبله د نړۍ په کچه د سفر محدودیت ته اړتیا نشته. په داسې حال کې چې د کورونا وایروس موارد په 13 هیوادونو کې تایید شوي، د ملګرو ملتونو اړوند د ډبلیو ایچ او ادارې مشر تیدروس ادهانوم دا اعلان پرون د کارپوهانو په ګډون د دې سازمان د بیړنۍ کمیټې له غونډې وروسته وکړ، خو نوموړي په عین حال کې ټینګار وکړ چې پر سفر او د سوداګرۍ د محدودیتونو لګولو ته اړتیا نشته. د روغتیا نړیوال سازمان دا اعلان وروسته لاغه کوي چې چین پرون په یو ورځ د مړو تر ټولو زیاته شمیره اعلان کړه. وی ویل د دې ناروغۍ له کبله د مړو کسانو ټوله شمیره 1000 تنو ته رسیدلې او د تایید شوو مواردو شمیر هم 2900 وخته دی. لبلې خو د چین په تبیته ایالات کې د یو مورید تایید خي چې کورونا وایروس وسته چین ټول اصلي ټاټوبی ته سرایت کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. لکه مخکې مو چې ویل، د دې خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په فایل کې څو ریپورتونه لرو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په پام کې لري چې د 300,000 لنجمنو رایو په ګډون د استنافي شکایتونو په اړه خپل پریکړه د راتلونکو ونی په فایل کې اعلان کړي. په دې اړه به جزئیات د احمد تکل په ریپورت کې واورو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د 6,200 استنافي رایو په اړه د خپل پریکړې اعلان ته نږدې شوی دی. د دې کمیسیون مرستیال ویان محمد رضا فیاض پرون مخام ازادۍ رادیو ته ویل د کمیسیون وروستۍ پریکړه به د راروانې اونۍ په پیل کې اعلان شي. د ښاغلي فیاض په وینا د دې پریکړې له اعلان سره به د 300,000 لنجمنو رایو برخلیک هم روښانه شي. د هغه رایې دي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې بې اعتباره بللې او د هغو د باطلېدو غوښتنه یې کړې ده. ښاغلی فیاض په دې اړه وایي
تقریبا روی امو 4 کټګوري اصلي کې شکایت
و د تقریبا څلور وړو اصلي کټګوري په اړه چې استنافي شکایتونه او اعتراضونه پر بنسټ ویشل شوې دي، د څېړنې او ارزونې کار روان دی. حتی په ځینو مواردو کې څېړنې او ارزونه هم بشپړه شوې. په سلو کې تقریبا 50 یا 90 شکایتونه په همدې کټګوري کې دي او ان شاء الله در رواني اونې په پیل کې یا د شنبه یا یک شنبه پرځ به د دې څلورو کټګوريو او همدارس د درې لکو لنجمنو رایو په اړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه ولرو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای د ولسمشری د انتخاباتو په اړه له 9 ولایتونو څخه څه باندې 6,200 استنافي شکایتونه ورسیدلې چې د هغو د تصنیف چارې 13 پیل کړې. دا شکایتونه تر ډیره د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې، د اشرف غنی په مشرۍ د دولت ساز او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او عدالت د ټیمونو لخوا هغه مهال ثبت شول چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ولایتي څانګو د تلې د شپږمې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له اعلان وروسته د څه باندې 14,000 شکایتونو په اړه خپله پریکړه اعلان کړه. په دې پریکړه کې له 8,000 د زیاتو شکایتونو ردول او د رایو ورکولو د شاوخوا 15,000 محلونو د رایو بیا شمیرنه او تفتیش هم شامل وو. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غواړي چې خپل وروستۍ پریکړه اسنادو او شواهدو ته په پام سره او په بې پرې ډول وکړي. د دې ټولنې اجرایی رئیس یوسف رشید تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا څرګندونې وکړې.
د شکایتو کمیسیون اوس په یو ډېر اساس پړاو کې قرار لري. هیله مند یم چې دوی وتوانېږي د قانون په چوکاټ کې د اسنادو مدارکو په کتو سره او په عادلانه ډول باندې دغه مسایل ته رسیدګي وکړي او پریکړه وکړي، تر کوم فشار یا سلیقې یا د کوم نفوذ تر کاربن لاندې رانشي او افغانستان خلک نور دغه محال انتظار څخه خلاص کړي.
لبل خو په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر راس ویلسن پرون پر خپل ټوئیټر باندې ولیکل په داسې حال کې چې د انتخاباتو او د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیونونه د انتخاباتو د بهیر پر بشپړولو کار کوي. دای له دې کمیسیونونو غواړي چې په خپلو کې په شفاف ډول او په همغږۍ سره کار وکړي، څوره یې ورکوونکي د انتخاباتو له نتایجو څخه ډاډمن شي. خاغلی ویلسن همدارز لیکلی چې د شکایتونو د کمیسیون د هڅو ملاتړ کوي څو وکولای شي خپل چارې په شفاف ډول او په وخت سره بشپړې کړي. د افغانستان د ولسمشر انتخابات د تلې په شپږمه نیټه وشول، خو لومړنۍ پایلې له درې میاشتنۍ ځنډ وروسته د مرغومي په لومړۍ نیټه اعلان شوې. د دې نتایجو له مخې اشرف غنی لومړی او عبدالله عبدالله دوهمه درجه زیاتې رایې ګټلې دي. تمه ده چې د دې انتخاباتو وروستۍ پایلې د انتخاباتي شکایتونو د مرکزي کمیسیون له پریکړې وروسته اعلان شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کونړ اوسیدونکو وای په دولتي روغتون او روغتيي مرکزونو کې د درملو نشټوالي لستونزو سره مخ کړي او هر سړی نشي کولای چې خپل ناروغ ته له بازاره درمل واخلي. د کونړ د عامه روغتيا چارواکي هم په روغتيي مرکزونو کې د درملو کمی مني، خوشمنه کوي چې دغه کمی به پوره کړي. روحلان وری پر ریپورت لري.
دا د هغو ناروغو ماشومانو او غټانو غګونه دي چې څوک د صدآباد مرکزی روغتون ته د درملنې په هیله راغلي دي. د کونړ مرکز ولسوالی وسیدونکې شکایت کوي چې د صدآباد په مرکزی روغتون او روغتي مرکزونو کې د وی عادي ناروغي درمل هم نور کول کیږي. د دوی په خبره چې هر سړی نشي کولای چې له بازار درمل واخلي. د دمکلی یو تن وسیدونکې ازادي راډیو ته وویل:
زمانو محمد ولی د کونړ ولایت مرکز صدآباد وسیدونکو په روختونونو کې خو دوايان نه ورکي، یا د چاوس کېږي یا نه کېږي، مریض ناشته خو بس که په تر دي که په نو دي خو د بازار نه بیراوړي نه ورکي.
خلک وايي په خوا په یادو روختي مرکزونو کې خو امکانات برابر شوي وو او د ناروغانو به خو درملنه تر سره کېده، خوس هغه حالات بالکل بدل شوی دی. د نارنګ ولسوالی محمد اسف او د وټپور ولسوالی وسیدونکو نقيب الله وای:
یو دفعه مې داسې زخمی ورلو چې داغه د زخم د ګنډلو تار ته ضرورت و. دا لمړی مرستي دی او هغه باید په هر ځای کې په هر کلینیک کې موجود وي. هغه مونږ ته پرزه راکړه چې لاړ شي د دواخانه نه واخلي. بل مې یو د سوخت مریض ورلو چې داغه د پاره همغه دوا دوی مونږ ته ویل کړ چې تاسو د دواخانه نه واخلي. نو په دغه حالت کې د کلینیکونو وضعیت دی چې یو عادي دواګانې لمړنۍ دواګانې چې هغه باید په هر کلینیک کې وي دغه پوره پکې نشته.
کرمون نه راغلی مده کلینیکله په خټه به بارانه کې راغلم او هغه بل مجسخه واغې به ګولې شربتونه کې دیمې سې مو هیڅ رازو کلینیکله او هیڅ شړم لیږه او بس ختمه خبره نه ام شړر لاړم نو به تر هغه له ځنه شته دی دلته دوانه دراغلې زه.
په کونړ کې د ناروغانو او د هغوی د پیوازانو په څیر د عامه روغتیا مسولین هم په روغتونه او روغتي مرکزونو کې د درملو کمواله مني، خو وايي ستونزي وزارت او اړوندو ادارو سره شریکه کړې ده. د کونړ د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
وزارت رهبری د وزارت ټول چورور دا غسنه دا غزه کې دا رقم مشکلات دی او دا ستاسو سره نه منم.
سوچو زله چې موږ د موسساتو سره ناشتي د موسساتو سره په جلساتو کې زمونږ خاص دغه د چ باید اغه را نشي د بدواګانو کې، خصوصا اغه دواګانو چې غو ضروري دواګانی بغي کې مونږ په هیڅ صورت سره د موسسي سره دا نه منو چې دوی د دواګانو کې کم بوتات راشي. موسسي قرارداد کړی دی په هر دلیل چې دوی به اغه سچ قرارداد کې دوی سره دا پوره کوي.
په ټول کونړ کې یو مرکزی روغتون او شپېته روغتیایي مرکزونه شتون لري چې د چارواکو په وینا په اکثرو کې خزینه کارکوونکي او ډاکټران په دندو ګمارل شوي. هر ورځ پکې سلګونه ناروغان قتل کیږي خو د درملو کمی سره مخ دي.